د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې محرکلی کوم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږنی په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو په غزنی کې د داعش ډلې له هلو ځلو خبرو او دا به هم واوري چې د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د ګلبدین حکمتیار له ډلې سره به په څو ورځو کې د سولې په برخه کې وروستۍ موافقې ته ورسی شي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د هرات سیمې چارواکي وایي چې په کوهسان ولسوالۍ کې د موسسې د منپاکي د موسسې 15 کارکوونکي وسله والو تښتولي. په ننګرهار ولایت کې په څو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلېږي او د بروکسل هوایي ډګر پرون هم د مسافرو پر مخ تړلی وو. اوس هم بشپړ خبرونه. د هرات سیمې چارواکي وایي چې په کوهسان ولسوالۍ کې د هلوچرس موسسې 15 منپاکان د وسلوالو مخالفانو له لورې تښتول شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه منپاکان تېر ماسپښین مهال وتښتول شول خو تر اوسه درک نه دی معلوم. فرهد زیاته کړه داسې ګمان کېږي چې وسلوالو مخالفانو به تښتولي منپاکان ګلران ولسوالۍ ته له ځان سره بیولي وي. له دې وړاندې هم په بېلابېلو ولایتونو کې د منپاکونې د بېلابېلو موسسو کارکوونکي تښتول شوي وو چې ځینې بې ته خوشې شوي او یو شمېر نور بیا وژل شوي دي. د حکومت کومې وسلوالې مخالفې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چې اول پړاو یې بشپړ شوی تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي. چارواکي وایي د دغو عملیاتو په نتیجه کې د شینډن 80% هغه سیمې تصفیه شوي چې مخکې د وسلوالو په کنټرول کې وي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو په لومړی پړاو کې پولیسګونو وسلوال ټپیان شوي هم دي.
د امنیتي او استخباراتي مسؤلینو د راپورونو له مخې په دوه عملیاتو کې 110 وسلوال طالبان وژل شوي، څه باندې 140 تنه ټپیان شوي دي. د دوی ډیرش ارادي وسایط، پوځي تجهیزات او نور امکانات له منځه تللي دي.
د والی وین وای د شندن ولسوالی پاتې سیمه به د پوځي عملیاتو په دویم پړاو کې تصفیه شي. ول شوی چې په دغه عملیاتو کې ملکانو ته هیڅ تلفات نه دی وخت او افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرجوب له کمه ده. په دې ورسته کې د وسلوالو طالبانو سیالو ډلو په شندن کې بخپلو کې سختې جګړې کړې. په نږدې راتلونکي کې به د ننګرهار ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلېږي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل مخکې تر دې چې دولت ضد وسلوال خپل پسرلني فعالیتونه پیل کړي دوی دغه عملیات په پام کې لري.
دغه عملیات ښایي د خوګیاڼو، اچین، چپلهار، هسکمینې، کوټ، بټیکوټ، د نورو ولسوالۍ چې هلته خلک تګ راتګ زیات کوي او لوی لارې هم ستونزې پیدا کوي په مخالفین په دغه پسرلني موسم کې.
د ننګرهار په څو ولسوالیو کې تر دې مخکې هم پوځي عملیات شوي خو داسې ښکاري چې د وسلوالو فعالیتونه لا ختم شوي نه دي. د بدخشان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په وردوج او یمګان ولسوالیو کې چې په ولکه کې دي له خلکو باج اخلي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل په دغه ولسوالیو کې ځینې دولتي کارکوونکي نور سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي دي.
طالبان کوم عایداتي منبع نه لري. دوی ټول ډوډۍ او چای مصارف په عام خلکو باندې دي. ما څه جماعت باندې ګرځي او عام خلکو لپاره تکلیف دي او هغه خلک چې هغه هیڅ پسند دولت سره په ارتباط کې دولتي مامورین دي خو هغوی په مختلفو طریقو فشارونه راوستي دي تر څو خپل هغه اولادونه له امنیتي ارګانونو نه له دولت نه راوباسي. نو دا یو تعداد خلک مجبور شوي دي، مهاجر شوي دي. دوی ګلاس
د بدخشان د والي مرستیال وایي ډېر ژر به د افغان حکومت په لارښوونه د دغه ولسوالۍ تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل شي. وردوج او یمګان له زیاتې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي لا هم د اندېښنه شته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي خو له خمرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هیڅ تورستي ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسلې یا خطرناک راډیو اکټیف ترلاسه کړي. باراک اوباما د اټومي امنیت سرمشر ته په واشنگټن کې وویل د القاعده په څیر ډلو هڅه کړې چې اټومي وسلې پیدا او د داعش په څیر ډلو په عراق او سوریه کې له کیمیاوي وسلو استفاده کړي.
په دې کې هیڅ شک نشته کدا اټومي وسله یا اټومي مواد ترلاسه کړي د بیګنا خلکو د وجو لپاره به کار ترې واخلي. نو د همدې لپاره زموږ هڅې خورا مهمې دي.
ولسمشر اوباما زیاته کړه چې اټومي مواد باید سم خوندي شي څو د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه لویږي. اوباما بیا وویل د یوې مڼې په اندازه پلوتینیم کولی شي چې په سلګونو انسانان ووژني. په واشنګټن کې د اټومي امنیت په کانفرنس کې د 102 هیوادونو استازو برخه اخیستې ده. هن اعتراض کړی دی چې ولې د پاکستانی وسلوالو مشر ملګرو ملتونو د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی. نوی ډلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د افراطي ډلو د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یو تورست په توګه وپیژني. مسعود اظهر د پاکستان د جیسی محمد ډلې مشر دی چې په تور لیست کې نوم شته. هن دغه ډله د جنوري په میاشت کې پر پټانکوټ هوایي اډې د برید مسؤله ګڼي. په دې حمله کې هندی اسکار وجل سوی و. جیش محمد ډله همدار اس په 2001 میلادي کال کې د هند په پارلمان باندې په بریدونو تورنه شوې ده. د هند بهرنی چارو د وزارت ویان وکسا سورا پول چې پولیس کې د اظهر نه شامل دل د درک وړ نه ده او د دا معنی لري چې له تورستانو سره انتخابي چلند کیږي چې دا به د هند او نړیوالې ټولنې لپاره ناوړه نتیجې ولري. او د بروکسل هوایی ډګر په پرون هم د مسافرو پر مخ تړلی و. د هوایی ډګر چارواکي او پولیس د 12 ورځو مخکې ځانمرګو بریدونو نه وروسته لا هم نه دي سلا شوي چې هغه مسافر چې الوتنو لپاره هوایی ډګر ته ورځي څنګه تلاشي کړي. د هوایی ډګر د خروجي الوتنو برخه د وروستیو چاودنو له کبله ویجاړه شوي او هلته د تلاشي یو لنډمهاله ځای جوړ شوی دی. فدرال پولیس غواړي مسافر په بله بهرنۍ ساحه کې تلاشي کړي خو د هوایی ډګر چارواکو ورسره موافقه نه ده کړې او وایي دا مسله د ننه بهر ته امنیتي ګواښ په اسانه خپروي. د بلجیم رسنیو راپور ورکړی چې د هوایی ډګر پولیسو په یو پرانیستې لیک کې د هوایی ډګر له کمزوري امنیت تدابیرو شکایت کړی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په غزنی کې د داعش له تازه حلو زلو خبرو.
د جیلان او د زنخان او د اندړو او د ګیروپول سوالی کې دلته دوی شادنامې خبره کړې او وختلې چې سربازګيري یا خلک د خوف د جذب کې.
د سوریالي شورا وایي چې هیله لري په څو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې په برخه کې موافقه ته ورسی شي.
هغه ډیر څه ته چې باقي شوی وو آیا امیدوارم چې آیا ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږي ان شاء الله.
دا به هم واوري.
فلن په کندهار کې د سیلانیانو لپاره امنیت نسبتا نور ولایت ډیر ښه دی.
په کندهار کې د امنیت په برخه کې د ډاټ سربیره د سیلانیانو شمیر خورا کم دی. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. د رحمان بابا کلنۍ یاد په پېښور کې پیل شوی.
د رحمان بابا پیغام مینا او محبت او امن دی، نه یوازې پښتنو لپاره بلکې ټول انسانیت لپاره. هغه شاعر انسانیت دی، د اخلاقو معلم دی.
روغتیا د ژمن شتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د ملا او غاړي د دردونو په اړه سلام مشورې درکوي. ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سیمیسونه هم لولو. د غزنی ولایت امنیتی چارواکي وایي داعش ډله هڅه کوي په دې ولایت کې ثابت مرکزونه جوړ کړي. د دغه ولایت امنیت قمندان ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې په وړاندې اغیزناک پوځي اقدامات روان دي. په غزنی کې به چارواکي ادعا کړي چې د دغه ولایت جنوب ولسوالیو ته د داعش وسلوال په البوتکو کې رسول شوي دي. سالم محمد صالح راپور لري.
د غزنی امنیتی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې داعش زیات وسلوال د زابل ولایت له خاکي افغان ولسوالي غزنی ته ورغلي دي. د غزنی امنیه قومندان وی دی ډلې څمد مخ کې په زنخان، ګیلان، اندړو او ګیرو ولسوالیو کې شبنامه خبره کړې وي او غوښتل یې نوي کسان جلب کړي. مال پاسوال امین الله امرخیل ازادي رادیو ته ویل دوی په غزنی کې د داعش او د دولت د نورو مخالفو وسلوالو ډلو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره تدابیر لري.
مرکز نه په غزنی کې هم عملیات، یعنی هغه واکنش قطعات چې دي
د شپې عملیاتونه کړي هغه هم ډېر مؤثر و. دوی ته مونږ پوره چمتووال نیولی که هغه یې که نور مخالفین وي چې وغواړي چې د غزني ولایت زموږ ولسوالۍ د تعدید لاندې را ولي او لارې باندې کې هغه امکانات او ظرفیت چې مونږ لرو انشاءالله هغه مونږ آماده ده. او یو څو ورځې مخکې قمندان صاحب قلي اردو هم راغلی و چې هغو هم په دې مورد کې مونږ سره جلسې درلودې. تدابیر مونږ نیولي دي نو وګورو اوس خو د اوړي فصل رانږدې کېږي او باد اصلاحات شته چې بعضې ګروپونه د کوټې د شورا هدایت راغلي غزني ته، بعضې د وزیرستان پاکستانیان هم پکې دي او مونږ هم تدابیر نیولي و.
که څه هم د غزنی امنیه قومندان وایي د داعش اکثره غړي د زابل له خاکې افغان ولسوالۍ ورغلي، خو د زابل امنیه قومندان وایي خاکې افغان ولسوالۍ له زیاتې مودې راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. مال پاسوال میرویس نورزی وایي داعش ډله په خاکې افغان ولسوالۍ کې نسته، خو هغه بهرنیان چې هلته حضور لري ځانونه د القاعده او وسلوالو طالبانو غړي بولي.
کوم دی خپل مابینس کې د ایشو د طالبانو مثلا چې جنگ را لای نو هغه د ایشان د لمنځه ولاړه. نو کوم څوک هم ستاسو کوم خارجي طالبان سره هغه د ایش په نوم ورځ نه کیوري په د القاعده یا خپل طالبان په نوم ورځ کی.
تر دې مخکې د غزنی د ولایتي شورا غړي امان الله کامرانی ادعا کړې و چې د ایشټلې د اندړ ولسوالۍ ترڅنګ په ځینو سیمو کې تحرکات پیل کړي، پوستي ایجاد کړي او پرمختللي وسلې ورسره دي. د غزنی د سولې شورا سرپرست خلیل الله هوتک بیا په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې داعش ډله د غزنی ګیرو او اندړو ولسوالیو ته په الوتکه کې وروستل سوي دي. دا هغه ادعا ده چې تر اوسه رسمن نورو چارواکو نه ده تایید کړې.
د غزنی امنیه قومندان وایي په وزیرستانونو کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له پیل سره جوخت ګڼو وسلوالو ډلو افغانستان بیا په ځانګړې توګه غزنی ته مخه کړه. د امنیه قومندان په خبره د کوټې شورا په هدایت ځینې ډلې غزنی ته تللي چې په هغو کې پاکستانیات به هم شامل دي. په وروستیو راپورونو کې ویل شوي چې داعش ډلې د غزنی په څو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی دی. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې د غزنی له امنیه قومندان مل پاسوال امین الله امرخیل څخه پوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو فعالیت په دقیق ډول لکله زیات شوی.
کله چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوځ عملیات هلته ترسره کړل، اوس هم امکان لري هلته د دوی عملیات وي. هلته به ډېر خارجي ګروپونه تروریستان چې مختلف افراطي خلک و هغه هغه د افغانستان ته اکثر راغلي دي. په غزني ولایت کې داسې اساسي مرکز دوی نه لري چې هلته دوامدار ثابت مرکزونه ولري، اما په زابل ولایت کې د خاکیوان او ولسوالۍ کې دلته راپورونه دي چې هلته د څو دسې هلته دوی خپلو منځو کې سره جګړې هم کړي دي چې د ملا اختر محمد منصور خلک ورغلی اشارې ورته کړو هلته جنګ وسو. دا یو تردد لاره لري او ډېر کوشش کوي چې په غزني ولایت کې هم دوی هستې جوړې کړي، ثابتې هستې. او یو څو وخته مخکې شبنامې خپره کړې وې په څو ولسوالۍ کې چې د ګیلان او د زنخان او د اندړو او د ګیرو په ولسوالۍ کې دلته دوی شبنامې خپره کړې وې او غوښتلې چې سربازګیري یا خلک د خوف د جذب کړي. او تردد لاره تر د ناوې تر ولسوالۍ ده، یعنې د جاغوري له سره د شروع چې هغې خواته رسانه ورته وایي او بیا د زابل سرحد ده چې خاک افغان ولسوالۍ ده. د خاک افغان ولسوالۍ کې دوی هلته اساسي مرکزونه لري، هغه منطقې صابل عبر منطقې دي. اما د غزنی ولایت نه دوی داسې استفاده کوي چې یوه تردد دوی همیشه په تردد کې دي. سیار ګروپونه شته
د دوی د مخنیوي دپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. یا تاسې له کابل څخه د مرستې غوښتنه کړې ده؟
په ځینې کې دا څلور میاشت کې مونږ هم د سولې لپاره هم د جګړې لپاره لازم ترتیبات نیولي دي او ډېر قوي وزارات لرو او بعضې ریزرو قطعات مونږ جوړ کړي چې د اوړي فصل رانږدې کېږي او بعد د اصلاحات شته چې بعضې ګروپونه د کوټې د شورا هدایت راغلي غزني ته، بعضې د وزیرستان پاکستانیان هم پکې دي. مونږ هم تدابیر نیولي و.
قومندان صاحب تاسو ویلي و څه وخت مخکې چې شاوخوا اته ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي او له دولت څخه مو په دې برخه کې د همکاري غوښتنه هم کړې وه، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه مرسته تاسو سره شوې ده یا څه ژمنه مو ترلاسه کړې؟
ما ته خو د کورنیو چارو وزیر صاحب او د حکومت اطمینان راکړی ده. وزیر صاحب چې نوی راغلی ده انشاءالله د تجدید نظر په دې ولسوالۍ د غزنی ولایت تشکیلاتو کې او نور هر نوع مرستې مونږ ته اطمینان راکړی او هغه ضرورتونه چې مونږ دلته لرو انشاءالله مونږ کولی شو چې د دغسې خلکو مخه ونیسو او ولس هم د داعشیانو نه
کرکه لري موږ سره ان شاء الله ولسم ډیر پرام راسته کړی دا کوي او مشالي موږ ته کې درېدلې ډیر بیا نور تروس ودا چې خاص مشکلات نشته ردادم چې تاسو سره غیم له ټولو ولسوالۍ لارې خلاصې دي تقریبا اتلس ولسوالۍ لري دا جدي ستونزه نشته دا واد چې تودا چې اوبه ګورو چې د دښمن څونه تحرکات بیا دلته پیدا کېږي په غزني ولایت کې او د داعش موضوع په غزني ولایت کې بس څومره دوی مشکلات یې آیا پېښولی شي که نه دا نو وخت به موږ تاسو ته جواب ورکړي.
د غزني امنیه قمندان مل پاسوال امین الله امرخیل په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې روانه اونۍ به د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې له حزب اسلامي سره د خبرو په دریم پړاو کې وروستي توافق ته ورسیږي. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د جمعې پروسه ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره به دریمه ناسته په نږدې ورځو کې په کابل کې وشي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
او یا په سولو کې د بیلابیلو مواردو پر سر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د حکومت له توافق وروسته د سولې عالي شورا هیله خیي چې پراتلونکو ورځو کې له دغه حزب سره وروستي هوکړې ته ورسیږي. د سولې عالي شورا مرسیال عبدالخبیر اوچخون د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاتې اختلافي موارد په دې حد کې نه دي چې د سولې خبرې له ننګونو سره مخ کړي.
دریم مناسبه د اسلامي هیئت او شورا عالي سول هیئت ترمنځ کېږي و ان شاء الله هغه 30% چې باقی شوی وو یو امیدوارم چې یو ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږي ان شاء الله.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د حزب اسلامي له پلاوی سره پر هغه مسویده چې درې فصله او شپږ ویشت ماده درلودي بحثونه کړي چې تقریبا 90% هوکړه ته هم رسیدلی دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او پلاوی 15 ورځې وړاندې کابل ته راغی او تر دې دمه د سولې د خبرو دوه پړاوه خبرې کړي دي. د سولې علي شورا په دې باور ده چې د سولې پروسې سره د حزب اسلامي او ځای کېدل به نورې وسلوالې ډلې دغې لړۍ ته وهڅوي. که څه هم داسې اوازې شته چې ښایي حزب اسلامي په قدرت کې د ونډې اخیستو غوښتنه کړې وي خو د سولې علي شورا بیا دا ډول اوازې ناسمې بولي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې له حزب اسلامي سره سوله نشي کولای په افغانستان کې ملي مصالحه رامنځته کړي خو تر یو بریده به د جګړې شدت راکم کړي. سیاسي کارپوه محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي لسول سره یو ځای کېدل له دولت سره خبري او بل اخر هغه پایلې او کی پایلې تر رسیدل په دې معنی نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړیز جبهه نور په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړیز جګړې یو برخه قرار کی او یو اندازه سوله برامنسته کی، خو په دې معنی نه ده چې په ټول افغانستان کې د سمسامکه او امن ته لار هواره کیږي یا د ټول افغانستان کې نور مسله پای ته ورسیږي.
له دې وړاندې زینو کارپوهانو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې اصلي لوري طالبان دي او مهمه ده چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا تل د سولې په خبرو کې له خپل ګډون انکار کړی.
د کابل رسپانو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
د سولې پالي شورا کې فساد او د افغانستان پر روانو جګړو کې د پاکستان لاسوهنه د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهمه مطالبه او تبصری دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په سولې عالي شورا کې شوي اداري فساد ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د پسه په پوست کې پټ لیوان. په سرمقاله کې د سولې عالي شورا د یو غړي شهزاده شاهد په حواله لیکل شوی چې د سولې شورا یو شمیر پخوانی او اوسنی غړي په اداري او استخباراتي فساد کې لاس لري. د سرمقالې لیکوال ویلي د شهزاده شاهد ادعا عادي خبره نه ده او د فساد عاملین باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د ورځپاڼې په باور د جرم له اثبات وروسته باید دا کسان د خاینو څیرو په توګه ولسته معرفي شي او له قانون سره سمه سزا ورکول شي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا د سولې اړوند یوې بلې موضوع ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې د طالبانو د بیلابیلو مخالفو ډلو یو ځایوالی د سولې پروسې ته ګټه رسوي. د مطلب په یوه برخه کې د ملا عبدالقیوم ذاکر خبرو ته اشاره شوی چې ویلي دی دای به له خپلو طالبانو سره له ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړي. په مطلب کې د نظر د خواندانو په حواله لیکل شوی چې د سولې د بهیر په وړاندې ستر خند د طالبانو څو ډلې والی دی او که طالبان سره یو لاس شي د سولې میز ته حاضرول به یې هم اسانه وي. سرخط ورځپاڼې بیا د افغانستان په روانه جګړه کې د پاکستان لاسوهنې ته په اشاره یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستان په زابل کې طالبانو ته موټرسایکلونه او چاودیدونکي مواد ورکوي. په مطلب کې په ولسي جرګه کې د زابل د استازي حمیدالله توخی په حواله لیکل شوی هغه لارې موټر چې د زابل او پاکستان ترمنځ ګډه پوله کې تګ راتګ کوي د بار په منځ کې طالبانو ته موټرسایکلونه او چاودیدونکي توکي راوړي. د زابل د ولایتي شورا غړي حاجي هاشم هم دغه موضوع رسپانې ته تایید کړي، خو په مطلب کې د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال په حواله لیکل شوی چې د زابل پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې امنیتي تدابیر ټینګ کړي او د لاریو په تګ راتګ بندیز لګول شوی. د تاریخي دښمن په لمسون بهرانیانو پر افغانستان يرغلونو ته زور ورکړی. دا د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې د ملي امنیت د سرپرست مسعود اندرابي وروستوي خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي د پاکستان استخباراتو د وسلوالو مخالفینو روزنې ته زور ورکړی او سږ کال به هم د افغانستان د جګړو په لیکو کې له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په کندهار کې د تیرې لسیزې جګړو د کندهار انزور داسې وړاندې کړی چې و سیلانیان ورته د ورتګ جرأت نشي کولی. صادق رښتینی راپور لري.
کندهار د خپل تاریخي قدامت له مخې خورا ډېر تاریخي ابدات او ښکلي منظرې لري او یو وخت د بې شمېره سیلانیانو کوربه و، خو اوس ورته د سیلانیانو راتګ دومره کم سوی چې پر هیڅ حساب دی. چل ځینې منډیګک ماڼۍ، نارنج ماڼۍ، د احمد شاه بابا مقبره، د میرویس نیکه زیارت او دې ته ورته نور هغه تاریخي ځایونه و چې بهرني سیلانیان به یې لیدو ته راتلل. خو د تیرې یوې لسیزې جنګ جګړو د کندهار تصویر داسې وړاندې کړ چې اوس یې سیلانیان د لیدو جرأت نسي کولی. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي او فرهنګپال په دې برخه کې اندېښمن دي او وایي دولت باید د سیلانیانو د راجلبولو لپاره پوره هڅې وکړي. د کندهار اوسیدونکي عبدالوهاب افغانمل وایي دولت باید بهرنیانو او د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته د امنیت او اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکړي ترڅو هغوی کندهار ته د سیل لپاره راسي.
فعلاً په کندهار کې د سیلانیانو لپاره امنیت نسبتا نور ولایت ډیر ښه دی. خلک داسې فکر کوي چې هغه دغه کندهار کې هغه پیسله لس کاله دولس کاله مخکې چې کوم حالات وو په هغه سترګه اوس هم ورته ګوري. خو زه هم که دغه سیلانیان یو ځل راشي او کندهار حالت د نږدې ارزیابي کې وګوري او دې ته به دا معلومه شي چې په کندهار کې واقعا د سیل لپاره هم ځایونه شته او هم د سیلانیانو لپاره پوره امنیت د ډاډ وړ دی.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم مني چې د پخوا په پرتله کندهار ته د سیلانیانو راتګ ډیر کم سوی. د دغه ریاست ګرځندوی امیر عتیق الله رفیقي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک زړه نه ښه کوي چې کندهار ته د سیل لپاره راسي. رفیقي وایي اوس مهال یوازې په ځانګړو ورځو، مشاعرو او لمانځغونډو کې د ګډون لپاره له نورو ولایتونو څخه فرهنګ پالان راځي او تر څنګ یې د کندهار د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي.
اوس هغه شرایط ته چې پخوا به خارجي سیلانی به د مملکت راغي، دلته به شپې په هوټلو کې کولې، دلته په کندهار کې په دایره دروازه کې لس پنځلس هوټل وه چې په دې کې به تورستان خپلې شپې تېرولې، سهار به راتلل په دا تاریخي ځایونو باندې ګرځېدل. اوس هغه خارجیان په دا اوس په دې شرایط کې نه دي راغلي. دا د افغانستان اوضاع او دا جنګونو دا شرایط ده. هغه شپې لکه درمخه پخوا چې وو، مثلا د کرزي صاحب په افتضاح کې چې وو،
د محمد ظاهر شاه، داود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انځورونه ښیي چې هغه مهال کندهار ته ډېر سیلانیان راتلل چې اکثره امریکایان او اروپایان ول. اوس هغه سیلانیان چې کابل او نورو ولایتونو ته راغلي وي په کندهار کې د نامنۍ په وجه راتګ ته زړه نه ښه کوي.
له کندهار مو د صادق رښتینی پور راپور کې واوریدل چې د سیلانیانو ورته کم شوی دی. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د رحمان بابا درې ورځنی اورس پیل شوی چې په ترڅ کې د هغه پاړه د یو کانفرنس او یو مشاعرې تابع شوې ده. که څه هم په 2009 میلادي کال کې د رحمان بابا د مزار تر الوزولو وروسته د هغه پر مزار د نوموړي د اورس او مشاعرې لړۍ څنډېدلې وه، خو سږ کال ټاکل شوې ده چې د رحمان بابا پر مزار یو ستره مشاعره وشي چې د لری او بری پښتونخوا سلګونه شاعران به پکې برخه واخلي. په پاکستان کې زموږ همکار د رحمان بابا د اورس لومړی ورځې ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی.
د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنی کلیس اور سپیل شو چې د روانې میاشتې تر درې منټې پورې به جاري وي. دغه ورځ د جمعې په ورځ د ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او عبدالرحمن بابا د مینهوالو لخوا د هغه پر مزار د ګلونو څادر په غوړولو پیل شو. د رحمان بابا د تلین په موقع دغه درې ورځنی اور ستا بیا په پېښور کې رحمان ادبي جرګې کړې چې د بابا پر مزار پر مشاعرې سربېره پکې دغه په اړه یو ورځنی کانفرنس او مشاعره هم شامله ده چې د لرې او بلې پښتونخوا ګڼو لیکوالو او شاعرانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که څه هم د رحمان بابا پر مزار به تر 2009 میلادي کال مخکې هر کال د اپریل په میاشت کې درې ورځنی ورځ په ترڅ کې مشاعره کېده، خو دا لړۍ په تېرو څو کلونو کې د پېښور د نام نیوازي او د ترهګریزو بریدونو له امله ځنډېدلې وه. خو سکل ټکل شوی چې دغه مشاعره به یو ځل بیا د رحمان بابا په مزار وشي چې د لرې او برې پښتونخوا ګڼ شاعران به پکې برخه واخلي. د رحمان ادبي جرګې جنرال سکرټري سید ظفرالله بخشالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رحمان بابا د درې ورځني عرس په اړه وویل:
مشاعرانو دا فیصله کړې ده چې دا د سکل چې کوم دی نو څومره پروګرامونه کېږي دا به د رحمان بابا مزار باندې کېږي. د هغې ښکاره ثبوت دا دی تاسو ولیدل چې د رحمان بابا مزار باندې چې کوم دی ګلونو ساتر غوړلی شو او سبا چې کوم دی نو د مشاعره به پیل کېږي. پای کې چې کوم
لیکوال شاعر سیر منګل خوشاله دی چې امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی چې په ترڅ کې د رحمان بابا پر مزار یو ځل بیا مشاعره او ادبي غونډې جوړیږي او دغه سلګونه مینهوال پکې برخه اخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې رحمان بابا د امن او سول شاعر وباله وویل:
د ترګرې د لاسه چې د مزار شهید شو او بیا دا دلته کې به چې کوم هغه ادبي غونډې کېدی هغه وځنډې دي او اوس یو وارې بیا دلته کې خپل پروګرامونه وکړي نو اوس یې دغه سرګرمیانې شروع شولې او مونږ وایو چې الله تعالی دې بل کال ته د دې نه هم دا سرګرمیانې زیاتې کړي. ځکه چې د رحمان بابا پیغام مینه او محبت او امن دی، نه یوازې پښتنو دپاره بلکې ټول انسانیت دپاره. هغه شاعر انسانیت دی، د اخلاقو معلم دی.
په 2009 میلادي کال کې د رحمان بابا مزار تر هغې څو میاشتې وروسته په بمونو والوځول شو چې افغان حکومت دغه مزار په بیا رغونه او د شناختو په جوړولو کې پوره ونډه اخیستې وه. د رحمان بابا یو مینهوال او د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر عبدالسبحان هم بابا د امن او مینه شاعر بولي او په خبره یې ترهګرو ځکه دغه صوفي شاعر مزار په نښه کړی او چې غوښتل یې پښتانه له مینې او امن بې برخې کړي.
پښتانه د عقیدې خاوندان دي او دوی په عقیده باندې سودابازي نه کوي. او د رحمان بابا عقیده خو صرف امن دی، مینه ده، محبت دی او د مینې پیغام ورکړی بابا جی. د دې دپاره زموږ دا خانقاګانې دا ځایونه دلته نه خلکو ته فیض ملاویږي، دلته نه خلکو ته نصیحت ملاویږي. نو د دې کوشش ناکام وشو ورونه ورونه به سبا د بابا جی په مزار باندې دا درې ورځې کې ملاویږي. نو یو بل سره د لارو د برد پښتنو د بری پښتونخوا د کوزي پښتونخوا او د بلوچستان د پښتنو د دې چې کوم دی یو بل سره هغه د هغه خپله وینه وینې سره ملو شي.
د یادونې وړ ده چې د پښتو ادب څېړونکو په وینا رحمان بابا په 1453 میلادي کال کې پېښور ته نږدې په بهادر کلي کې زیږېدلی او په 1911 میلادي کال کې مړ شوی چې د پېښور په هزار خانې سیمه کې خاورو ته سپارل شوی او هره ورځ یې سلګونه مینهوال او زایرین زیارت ته ورځي.
تمه ده چې سبا هم د رحمان بابا په مزار باندې شاعران او لیکوالان راغون شوي وي او د هغه ته د عقیدت پیرزوینه وړاندې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
نقیب الله بارکزی د کندهار له ژیړې ولسوالۍ لیکي: له طالبانو سره تر سولې مخکې باید اور بند وشي. عبدالسمد لیکي د زابل له میزانې ولسوالۍ څخه: د زابل په ډېرو ولسوالیو کې مکتبونه نشته. حاجي اکبر له میوند لیکي: په شایسته کندهار کې له پرون راهیسې باران دی. عبدالواسع ارمان له لوګره لیکي: په لوګر کې د باران له امله هغه ښوونځي چې ودانۍ نه لري بند دي. یو بل اوریدونکي چې نوم نه دی لیکلی په راستول سمس کې لیکلی دی: له ولسمشر اشرف غني نه هیله کوم چې د سنګین ولسوالۍ پشپژم کنډه کې د رخصتوی غم وخوري، په واسطې خلک رخصت اخلي بې واسطې پاتې شي. نصرالله له شادوی څخه لیکي چې له پرون راهیسې ډیر ښه باران وریږي. عبدالولي نیکمل په نادلي ولسوالۍ کې بې پیلوټ الوتکو ښه عملیات کړي. یو اوریدونکي لیکلی چې زه د ملا درد لرم، وړاندې روغتیا د فرنشتمنی پروګرام کې به متخصص ډاکټر په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي. اتل د بغدان له نهرین ولسوالی لیکلی چې تر 40 ساعت ډیر وخت شو چې باران وری او سمیولاه لمی تندر لیکي په سمکنوي کې له پرون راځي باران روان دی. بشیر هلمن له کابل لیکلی زموږ د همکارې صالحې ساخصي پښتنه یې کړې ده. صالحې ساخصي خالقي اوس له ازادي راډیو سره کار نه کوي. او اسلم ارمان له خوست لیکلي له ټولو دولت ضد وسلوالو هیله لرو چې د اسلامي حزب په څیر د سولې خبرو ته چمتو شي. لسنیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
د هرات سیمه چارواکی وای چې په کوهسان ولسوالۍ کې د هلوتراس موسسې 15 من پاکان د وسوالو مخالفانو له لوري تښتول شوې دي. د هرات ولایت په شندن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چاول پړاوې بشپړ شوې، تر سلو زیات وسوال طالبان وژل شوې دي. په نګدی راتلونکي کې د ننګرهار ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلېږي. د بدخشان چارواکی وای وسلوال طالبان په وردوج او یمګان ولسوالۍ کې چې په ولکه کې دی له خلکو په زور اباج اخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای له ایران د نړیوالو بندیزونو تر لری کېدو وروسته وخت پکار دی چې دغه هیواد له نړیوال اقتصاد سره ملګری شي. روسي تور پورې کړی چې د ترکیه درې سازمانونه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته پوځي تجهیزات برابروي. او هنه اعتراض کړی دی چې ولې د پاکستانی وسلوالو مشر ملګرو ملتونو د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی.
د نورستان په مرکز پارون کې د نوی پل د بنسټ ډبره کې شودل شو. دغه پل 25 متره اوږدوالی او 2 متره پلنوالی لري. لسیمی روحولا انوری راپور لري.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل د پارون اړوند د جنگل پوستي سیمه کې پر سیند د پاخه پل د بنسټ ډبره کې خو ده.
دغه پل د جنگل دویم پل په نامه یادیږي. دغه پل به 22 متره طول لري او 2 متره به عرض لري او دا به پاخه او اساسي ډول جوړیږي او د دې پل په څنګ کې به استنادي دیوالونه جوړیږي. تقریبا 1500 متر مکعب دیوال به جوړیږي. په دې پل باندې به مجموعا 8 میلیون افغانۍ مصرف راځي. دا د فواید امین د حفظ و مراقبت د بودیجې نه جوړیږي او دا به په 3 میاشتو کې انشاءالله ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
هغه وای په یاد ساحه کې پر سیند د لرګیو کمزورې پل موجود دی چې ډیر ځله ترې موټرې خویدلی او خلکو ته یې مرګ ژوب لاړولې ده.
دغه پل چوبي وه او د لرګو پل د وجه نه لوی بربری موټر د دینه نشو تیریدی، حتی لوی عسکری موټر هم د دینه نشو تیریدی. د دې پل د وسلیدو سره به هر رقم گاڑی تګ را تګ وکړي او په دې باندې به هم د خلکو د پاره د تګ را تګ سہولت سیوا شي. د توکو بارزان کېدو کې ځکه چې په لویو موټرو کې بدلته خوراکي توکي او نور د ضرورت وړ توکي را رسیږي، دا به د خلکو ته ډېر زیات مفید تمام شي.
والی وای په نوي کال کې به د نورستان په نورو برخو کې هم په زیاتو پروژو باندې کار پیل شي. د نورستان اوسیدونکو وای اوس مهال په پل تګ را تګ ډیر ستونزمن دی او ډیری وختونه موټر سین ته پریوزي چې لاملې ولس ډیر ستونز سره مخ دی.
زه د مرکز پارون سعودین کوم. زما نوم علي محمد دی او دغه پل ډیر یو دغه خطرناک پل دی. باندې ډیر خلک دی په دې پل کې مخ کې مو سمور دی. تاسو خبر شو استه او شپږو کسان د ماسیل مخ کې دو یو میاشت دو میاشت مخ کې ډیر د شهیدان شو او اوس ډیر مو خوشحال شو نن افتتاح دی سره د پل.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرنۍ ولایت ته چې کلی په درو کې آباد دي. د سرکونو او پلونو د نشټوالي په وجه خلک ډیر ستونزې ګالي.
ازادي راډیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د ملا او غاړې د دردونو په اړه معلومات درکړي. یو نړیواله مسله راخلو. د روسیې یو ډیپلوماټ تور لګولی چې د ترکیې درې سازمانونه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو وسلوالو ته پوځي تجهیزات برابروي. د روسیا او ترکیه ترمنځ اړیکه په نوامبر میاشت کې د ترکیه لخوا د وی روسی الوتکې د وشتلو لقبله خړپړ شوی. سالی محمد سالی له نورو جزئیاتو سره.
په هغه لیک کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږل شوی او پرونې پښاسو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ادعا کړې چې د 1,000,000 او 900,000 ډالرو په ارزښت منفجره او کیمیاوي مواد د ترکیې له سرحدونو په سوریه کې داعش سختریز ډلې ته قاچاق شوي دي. چورکین په لیک کې چې دوی اونې مخکې لیکلي ویلي د وسلو او پوځي تجهیزاتو زیات اکمالات چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته شوي د ترکیې دي او دا کار د غیر دولتي سازمانونو له طریقه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي په سوریه کې داعش ته لی تزیات اکمالات د بیسار او لایل قدر سازمانونو او د بشري حقوقو او ازادیو لپاره د یو بل سازمان لخوا سوي دي. د روسیې دغه ډیپلومات د غرض ادعا وکړه چې د ترکیې د استخباراتو ملي سازمان د دغو اکمالاتو څارنه کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې دوی هڅه وکړه په ملګرو ملتونو کې د روسیې دغه لیک پاړه د ترکیه د استازو نظر واخلي خو د هغو په مندلو بریالی نسو. ترکیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد چې د مسکو متحد دی مخالفت کوي. د ترکیه او روسیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خړې پړې سوې چې ترکیه په نومبر میاشت کې د سوریه پولې ته نږدې یوه روسي الوتکه وویشته. د روسیې جنگي الوتکې له څو مودې راهیسې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کوي. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2,500,000 کسان وژل سوي، 1,000,000 ټپیان سوي او شاوخوا 12,000,000 نور بې کوره سوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدید. من فرشتان دام میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در اواخر دردهای کمر و گردن البته میان مردم بیشتر گرده و حتی اکثریت جوانان نوجوانان نیز از این بیماری ها رنج میبرند. بله دوستان عزیز، پاسخ دلایل را که افراد چگونه به بیماری های کمر دردی و گردن مبتلا میشن از دکتر صاحب سعادت حیدری سعادت، متخصص امراض ارتوپدی میشنویم. دکتر صاحب حیدری به برنامه خوش آمدین. البته ابتدا میشه در مجموع در مورد درد کمر و درد گردن یک معلومات عمومی بدین، بعدا سوالا رو ما مطرح میکنیم.
سجده تشکر، سلامت باشید. من خوشحال هستم امروز که از طریق برنامه شما پیام های صحی را راجع به بلند بردن کیفیت زندگی مردم میتونیم به سمع شنونده های عزیز ارائه کنیم. ببینید پیش از اینکه راجع به دردای کمر به شکل مختصر معلومات بدیم، اول خوب است که راجع به ساختمان یکم بهتر بفهمیم. ساختمان خود کمر و من جمله گردن یک ساختمان مغلق است که ما کوشش میکنم که هر چی به شکل ساده تر بیان کنم. این به دو قسمت تقسیم شده، یک قسمتی است که عضلات خود کمر و گردن است و یک قسمت هم مهره ها و یا هم فقرات ستون فقرات است. ستون فقرات متشکل از مهره های بسیار کوچک به شکل انفرادی و در مجموع به تعداد 33 الی 34 عدد وجود داره که اینا روی هم قرار گرفته به شکل یک محور یا ستون را میسازه و این خود هر موره از دو قسمت ساخته شده، یک قسمت جسمش است و یک قسمت دایره و یا حلقه داره که دایره ها و یا حلقه ها روی هم قرار گرفته. یک کانال را می‌سازه، در بین این کانال خود نخای شوکی که ادامه سیستم عصبی مرکزی است قرار داره و به این ترتیب یکی از وظایف خود ستون فقرات و محافظه این نخای شوکی یا قسمت ادامه نخای سیستم عصبی مرکزی هست.
بله.
قسمت دیگرش که جسم است که بیشتر قسمت استنادی ستون فقرات را ساخته. اینها از همدیگر توسط یک ساختمان بسیار ظریف به نام دیسک فقری از همدیگر جدا شده است. وظیفه اساسی ستون فقرات استناد وجود هست و در پهلویش من حیث مفصل هم ایفای وظیفه میکنه که اجازه میده که وجود به قدام یا بگیم به پیش روی یا به پشتر و به جوانب میشه که حرکت کنه. در قسمت شروعی برنامه شما یادآور شده، دردای کمر یکی از شکایات بسیار معمول مردم است و این گرچه بیشتر در سنون متوسط و در سنهای پیشرفته دیده میشه، ولی حال نظر به اینکه تغییر زندگی در بین مردم ایجاد شده است و نظر به رشته و مسلک هر کس میتونه که در سنهای مختلف به وجود بیاید.
مثلا میشه یک مثال بتین که چی گونه؟
مثلا قبلا تو فکر میشده که دردای کمر مختص به کهنسالا و در
اطال نوجوان ها زمین مشکل رنج میبرن.
تفاوت اساسی که به وجود آمده ای است که مثلا تغییر زندگی در شیوه کاری جوان ها به وجود آمده. مثلا اکثر جوان ها کارهای دفتری میکنند که بیشتر در جریان روز نشستن،
حرکت
کمتر دارن، فعالیت فیزیکیشان کمتر است و این با مرور زمان فشاری که ایجاد میشه بالای خود ستون فقرات این باعث کمردردی در بعضی جوان ها حتی میشه.
بله.
ولی اگر در مجموع بگیم اسباب کمردردی میشه که بگیم اسباب بسیار معمولش یک کشش عضلی خود عضلات کمر است. یک فرض مثال یک کس به شکل نامناسب یک وزن میبر داره
سبب میشه که
کمردردی پیدا میشه.
دکتر صبری عواملش بعدن بحث میکنیم. یک خواهر ما نرگس از ولایت پروان روی خط هستن، میشنویم اینا چی مشکل داره. بله سلام نرگس جان، خوب هستین؟ ساعتتون خوب؟ خوش آمدین به برنامه. نرگس جان اگه کم بلندتر صحبت کنین، بفرمایین مشکلتان رو بگوین. آمشنام صدایتان رو بفرمایین.
میشه از همشهره پرسان کنین که چند سال؟
شما خودتان هم میشه برسن.
همشهره اگه آواز برای دارین میشه بگوین که چند سال دارین، وزن شما از چی قرار است و این درد از چقدر وقت پیشتان پیدا شده؟
دستان
درد دوامدار میباشه همشه یا با مثلا از طرف صبحانه که از خواب بیدار میشین یه درد رو بهیسی در پنجه دستان بیشتر میباشه؟ این درد همشه گفتم دوامدار در دستان وجود داره یا تنها از طرف صبحانه وقتی که از خواب میخیزین نستان وجود داره؟
تشکر نرگس جان، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما پاسخ میتن. دکتر صاحب بفرمایید.
سلامت باشین. همشیره بسیار به شکل مختصری که دو عرضی که روزی
صدایشان هم درست نمیمد.
بله اول ما میشه که معلومات عمومی برای همشیره بگیم که رشته عصبی از جریان از وسط همی خود فقرا یا مورات کمر خارج میشه و به طرف دستا و پاها میه. یکی از شکایات همه تمام ما میشه که ای باشه که نزشان بی‌حسی و بی‌خوابی و حتی درد در دست و یا پایشان ایجاد میشه و علتشان امی است که خود دو فقره بالای یکم دیگر تحت فشار آمده و ممکن دست به طرف پیشرو بالای امو رشته عصبی که از جوانب خارج میشه فشار بره و این درد میشه. این درد از این خاطر من پیشتر پرسان کردم که مثلا اگر از طرف صبح بیشتر هست که من اگر یک فردی که بینم تو یک حالت مواجه هست و به یک طرف به یک سمت خود میخوابه به پهلو فرض مثال این فشار بالای امو قسمت ها زیاد میشه و موسک نزد فرد بی‌حسی در دستا و در انگشتاش احساس میشه ولی با مرور زمان در جریان روز کم میشه. برای خواهر توصیه میکنیم که نزدیکترین دکتر ارتوپیدی و یا هم میشه که به دکتر رشته جراحی اعصاب مراجعه کنه تا که اول یک قطعه عکس گرفته شود که نظر به وضعیت خود مهرای ستون فقرات دیده شود که در کدام حالت است. اگر تحت فشار باشه قدم بعدیش برش گرفته شده. عین زمان دو سه نکته عمومی ده میشه که باز در خلال برنامه وقتی که من میگفتم بشنوم
اینا برنامه رو تعقیب کنن بشنون. بازم برادر ما البته شنونده همیشگی ما توخی صاحب از زابل روی خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام
توخی صاحب.
دکتر صادق چې کله کله دا سی پی سی دي چې د املا زخه د ادمو درد هم پیدا کیږي. دا په کوم وخت کې پیدا کیږي او ولې پیدا کیږي؟ او یو انسان باید پر نالی باندې پریږدي، پر یو کټ باندې پریږدي او که پر کلک انځکه د املا د ګردو د یا د ادمو د ګردو د پاره کم پروتیې ګټه لري؟
او بخی ورور پرته لدی چې تاسو وپوښته چې په کوم وضعیت کې باید یو کس وساملی. اول قسمت د سوال تاسو څه و کېدی شي تکرار کړئ؟
یعنی ستاسو پر کټ یا پر نالی باندې پریږدي او که پر ځمکه باندې پریږدي؟
خپوشم ډیر مننه.
بفرمایئ
برادر ما یک سال بسیار خوب پرسان کردن. در یکی از موارد یا فاکتورهایی که باعث درد کمر از فرد میشه نامناسب بودن وضعیت خواب در کدام وضعیت نا قرار میگیره. اولی که باید بگیم که از زمین سخت و هموار کرده توشک بسیار خوب تر است، ولی اینجا باید یک فرد یک تفاوت قائل شیم که بعض مترس ها و یا توشکچه هایی که در بازار هست بسیار نرم هست و که او خودش شکل نرمال یا امی قوس هایی که داخل در ستون فقرات وجود داره او را با اونا مقایرت داره، دیگه توشکی که استفاده میشه و یا تخت خوابی که استفاده میشه نه بسیار زیاد سخت باشه نه بسیار زیاد نرم. و در عین زمان مثلا کسایی که با این رقم یک مشکل کمر دردی مواجه هستن وقتی که اونا به تخت پشت میخوابن خوب است که بالششان اونقدر زیاد بلند نباشه، یک موضوع. و در موضوع دیگه ای که وقتی که استراحت هستن تخت پشت یک بالشتی که نه چندان بلند باشه میشه که در زیر هر دو قسمت زانوی خود اینا بانن، ای باعث میشه که وزن وجود بالای خود کمر کمتر وارد شود. و دومی که اگر در پهلو میخوابن بالششان نسبتاً بلندتر نظر به حالت عادی بالا، مثلا گفتیم وقتی که در تخت پشت باشه کمتر و در حالت بغلی باشه چیز میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما نیک محمد از ولایت پکتیکا روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
و علیکم سلام.
خوش آمدید.
من خوست سلام های پیش را با شما و دکتر صاحب تقدیم میدارم.
تشکر.
مشکل ما کمر ما خوش میشه، درد نداره، فقط در چوکی بشونم یا در جای سخت بشونم خوش میشه، بهس میشه. اینا میرا دکتر صاحب پرسان میکنه.
ببخشید برادر، خشک هدفتان یعنی چی هست؟ حرکات صحیح کردن نمیتونن، شخ میمونه کمرتون؟
وقتی که میشونم بعد بالا میشم همین تو سیخ بالا شده نمیتونم، یک کمی تو کجی پیدا میکنه، بعد از او ایستای سفور میشم دیگه حرکت میکنم.
خب
حرکت میکنم اما خوش میباشه، در قدم خودی تو سیخ بالا شده نمیتونم.
خب بسیار خوب. و شما چند سال دارین؟ چند ساله هستن؟ 35 ساله. و این تکلیف چقدر وقت میشه که پیش شما پیدا شده؟ خواهش میکنم.
تکلیف گمان کنم برای ما ورزش باشد، یک بایسکل ورزشی بود، این امور ما میشالندم سخت بود، اثر موضوع کار میکردم، یک دو سیر کار کردم، آیستا آیستا فهمیدم که کمرم دردی پیدا کرد. خب. از او بعد همی تو خشک شدن میرفت که میشیشتون در جای بودم تو سیخ بالا شده نمیتونم. یک سال میشه.
یک سال میشه. و شما چی مصروفیت دارین؟ وظیفه شما چی هست؟
من خوب بیکار هستم، بیکار نستم، مگر ما کار سخت نمی کنم.
خب بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. خب برادر ما از یک به اصطلاح خودشان از خشک شدن کمر یا بگیم از یک شخی خود مفاصل کمر حکایه کردن. قبلا گفتم که ساختمان بسیار مغلق از کمر و امارا یکی با دیگر توسط امی مفاصل با هم وصل شده است. اینا خودشان در بیان کردن که یک رفتار نامناسب داشتن در سابقه خود، مثلا بایسکل رانی میکردن، حتما بایسکل بسیار شخ بود که او خودش یک فشار یا وزن اضافی بالای کمر آورد میکرد. در این زمان میگن دیخان است و ما شاید اونا به خودشان فکر کنند که کار کمتر است، ولی ما شما میفهمید که دیخانی چقدر یک کار سختی است.
بله.
برای برادر دوستی توصیه عمومی از این خلال برش میگم که در جریان روز از طرف صبح و از طرف شام پیش از این که مثلا به وظیفه خودان برن یا مثلا اگر بالای امو دیخان هستن سر کردان میرن سر وظیفه و بعد از این که در آخر روز هم بر میگردن حرکات بر گرم کردن خود عضلات و نرم ساختن خود مفاصل وجود داره، حرکات کمر است، حرکات گردن است، او را اجرا کنن. یک موضوع. موضوع دیگه ای که وقتی که در جریان کار هستن و کار شاقه است خوبتر است که کمربند و یا از سپورت ها و یا از استناد های کمر استفاده شد تا که وزن انتقال بده و بیشتر وزن بالا اینا احساس نشد.
بازم برادر ما خالد نورزای از ولایت فرا روی خط هستن. نورزای صاحب سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
وعلیکم السلام. استاد فردرمون مینوال و سلامون همینی کلی ورندی کن.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
دکتر استاد زنده پشتن در کمر پا کمو کسانو که دیر خطرناک ده پا زنانو کی یا پا ماشمانو کی که پا بوداگانو کی استاد سمیده چخواهی زدی را گو سپیر مثال در بسر 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 ب
سال دوم بیشتر فکر کنم تکنیکی باشه که مشکلات نشراتی در
درست است سوره ما حلش میکنیم. تشکر نورزای صاحب، بشنوین از طریق رادیو بفرمایید.
خب برادر ما سوال کردن که امی کمردردی بیشتر نزدیکی ها پیدا میشه و بیشتر نزدیکی ها خطرناک است. ببینید این گرچه بیشتر این در دست افراد کهنسال این مشکل پیدا میشه ولی آل کدام سن مشخص نداره. در مجموع میتونه بگیم که کسایی که رفتار ناموزون و نامناسب در جریان کار در جریان روزمره دارن یکی از فاکتورهای خطر نزد اونها میشه، مثلا کار شاقه، مثلا وزن برداشتن بسیار زیاد، کارهایی که مثلا بعضی از هموطنان میکنن نظر به مصروفیتشان، این میتونه که یک عامل باشه که نزد شخص مذکور کمردردی پیدا شد، ممکنه جوان باشه یا کهنسال باشه. دومی که با مرور زمان این کمردردی تقریبا نزد، یعنی قسم گفتم میتونم که یک شکایت بسیار معمول است نزد اکثریت افراد پیدا میشه، خصوصا کسایی که ورزش نمیکنن، کسایی که وزنشان زیاد است، کسایی که مثلا در جریان روز وضعیت نامناسب دارن، اگر در دفتر کار میکنن و یا هم در خارج از او. کارهای است که میتونه ما با در نظر داشته از او امی خطر پیش خود کم کنیم. اولی که وزن باید
وزن
مناسب داشته باشه. دوم ورزش. سومی که در جریان کار ما باید اضافه وزن قیل نکنیم و بالا نکنیم. مثلا اگر وزن زیاد است دعوت کردن از یک فرد دیگه به خاطر کمک این نشرم است و نه تنها که مثلا کار آسان تر میشه بر صحت خود ما یک کمک دیگه میکنیم. توصیه های عمومی است که در نظر بگیرند انشاءالله که از این فاکتورها از این خطرها میشه که جلوگیری کنیم.
بله برادر ما آخوندزاده از بالامرغاب ریخت هستن. بله سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
سلام علیکم شیر مسلمان. سلام خود با شما دکتر صاحب محترم. خوب شد که بعد دیر وقت صدای شما شنیدم.
تشکر آخوندزاده صاحب، شما هم خوش شدم صدای تان را شنیدم. بفرمایید شنونده همیشه گی ما هستین.
یک سوال از دکتر صاحب دارن که ما خود ما کمر درد کنیم اما شانه درد هستم. یک شانه کف ما درد میکنه، 6 سال درد میکنه، همیشه درد میکنه و همه فصل سال درد میکنه. ولی بعد وقتی تو کارهای فیزیکی میکنم باز بیشتر درد میکنه دیگه. کمر گردن من درد نمیکنه. این می سوال من دکتر سه بوده که چی مشکل است که میشونه همین زیر بیره که شونه مرکز درد به می چکوریه بعض وقت حرکت هم میکنه بر دوشانه مرم میگیره. این می سوال اگه جواب بتخیر میره باید
ببخشید برادر. این درد که گفتین 6 سال میشه که ایجاد شده، پیش از او کدام علت خاص بیاد دارین که افتیده بودین، ضربه خورده بود یا کدام کار شاخه کرده بودین، کدام دلیل به فکرتان هست؟
از دکتر صاحب که از من ایت زخمی به می گردنم خودم زخمی هستم، به پای چرت خودم به دست راست خودم ایت زخم دارم بسیار زخم، پای چرتم پارچه و مرمی خورده، پای دست چرتم هم پارچه خورده، ای گردن مکسی چاخو خورده دیگه نی تپار. ولی یک وقت هم تو سینه بغل هم شده بودم، سینه بغل هم تو بعد گشته بود، بعد از او شفایاب شده بود نمو، بعد از مو دیگه نمی درد برما پیدا شده هم کلیمی تپایی درد برما پیدا شده از این زخمایی از سینه بغل نمی دیر وقت من شکمی درد میکنم.
ببخشید یک موضوع آخری که درد در بلشانه که گفتین تو دمو یک نقطه مشخص است یا به طرف دست هم میایه یا فقط درد جای به جای هست؟
همین مرکز درد به زیر بلک شانه به چکوری است دائمی، وقت حرکت میکنه شانه رو مکمل میگیره، بعض وقتی زیاد کاره فیزیکی میکنم دست مدام درد میگیره، بعض وقتی تو به طرف شانه راستم بعض وقت حرکت میکنه دیگه ستون پکرات و این کمر اینا رو نمیگیره در بقید همین شانه.
خب بسازد
زیر پوست است تو استخانه میکنه فقط به زیر پوست است.
تشکر آخوندزاده صاحب، سلامت باشین.
تشکر شما.
نظر به شکایتی که برادر گفتن و فکر نکنم که به این حالت مستقیما به خود کمردردی و دردای گردن ارتباط داشته باشه، گرچه خود دردای گردن هم میتونه که به طرف شانه و به طرف دست انتشار کنه، ولی اینا که گفتن که درد مشخص در یک نقطه است، خارج از موضوع برنامه کم معلومات اضافی بر اینا بتم که این قسمتی که اینا بیلک شانه گفتن در قسمت زیر ازی در پایان ازی یک دو سه ساختمان بسیار ظریف بالشت مانند وجود داره که ما مثلا در اصطلاح طبی خود برسا میگیم که وظیفه ازی تسهیل یا کمک کردن در حرکات خود شانه و بیلک شانه در مجموع دست همون طرف هست. است. نل در وقتی که مثلا اثر یک حالت میشه که اثر حالت التهابی مرضی باشه و یا اثر یک ضربه باشه سابقه، امی بالشتک ها التهابی میشه و با جریان کار مثلا با اجرای کار درد پیش مریض پیدا میشه. تداویش در مرحله اول فیزیوتراپی هست که ورزش های مشخص برش وجود داره و در پاولیش بر دردش دوا هست و اگر پیشتر درد رفع نشده زرخ مشخص در اون نایه وجود داره. میشه که برادر ما به یک دکتر ارتوپیدی مراجعه کنن، انشالله مشکلاتشان رفع میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. فکر میکنم باز کدام شنونده ما روی خط هستن، مشنایم اینا چی گفتنی دارن. بله
سلام فرشته جان، سلام به شما دکتر صاحب، خوش اومدین صدای شما را بازم میشنوم. یک در خطی که به سرود سخن میوای سامینی یک سلام کرد بیام در خط روان کنیم. دکتر صاحب محترم ببخشید که ما امید دو زانه ما درد میکنه، همونطور که شما فرمودین دکتر صاحب ما مامور دولت فوندرات ما کار میکنم. امی یک روز ما وقتی که از جای خود خیست من کنم زانوی کرده من درست باز نمیشد، من امی در فشار دادم یک زانوی کرده من یک ترخ صدا کرد از امو باز آل درد میکنه. اگر به حساب شما فرمیدون یک تکر هم به میزانی چپ خود میمونم اما باز هم درد موجود است.
برای برادر ما در مرحله اول وقتی که اگر دردشان به این سطح نیست که مثلا به دکتر مراجعه کنن، حرکات ورزشی هست که به خاطر تقویت قسمت قدامی قسمت پیشروی عضلات خود عضلات ران قسمی که سر یک میز بشینن و دو پای خود را پیزان کنن و این پای را راست کنن و پس همین رقم الا بسن از طرف صبح شام چند بار این حرکات بکنن در جریان روز هم چنان تا که عضلات تقویت شه.
تاسو کې چې ګولې اورو د خپل نکاو د بابا پر کلی دی هجر کې د خپلوان پرته دی څوک پرون څوک په پاوښتلې ځوان تاسو کې چې ګولې اورو شته جنازه را پته دمر کی چغو کله کو راخسته خوشنو جل کو باندي دو تو نگر دي وانا خبر سو خبر اور راخسته دفتای تا پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نسر اورونا پھر دورا رہ جیدا ابھی پغیس کے وبینی کرم او ما شم خوبونا جوانا تا سوکی چھ گولے اور چه بیا داس و زید لیدستی دفتی غلط سنو تا گلو نیراوڑی دغم لسان دوست دی سوی کچه بیا تنو تا گلو نیراوڑی بلا جی واقلم میرا نیا جوانا زمور چل داد خونیانو زالی بلا کی واقلم میڑا نیا جوانا پریر زمور چل داد خونیانو زالی دستا تبلار ساد تبر خاتلان داد رخ زنو لٹوارانو تولی جوانا
Oh,